السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساتو خبرونه کوو. د طالبان حکومت نن دوشنبه وویل په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید نشان کړی دی. د طالبانو دی وزارت وویل د یکشنبه په ماښام یو حمله کوونکي د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د دوی پر ریاست د حملې هڅه وکړه، خو خپل هدف تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت د برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او د احتمالي تلفاتو په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړي. بل لور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یوه وسله واله ډله د دغه برید مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې د طالبانو دوه غړي په دې برید کې وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نشي کولی چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید کړي. د برېټانیا یو پخوانی لوړ پوړی پوځي افسر ویلي داسې ښکاري چې ځانګړو برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې د مشکوک کسانو په وژنې سره جنګي جرایم ترسره کړي وي. دا لوړ پوړی پوځي په افغانستان کې د عملیاتو د برخې مرستیال لوی درستی سپاتې شوی دی. هغه ویلي په دغو وژنو باندې د قوماندې ټولو مشرتابه خبره وه، خو هیڅ ګام یې نه دی پورته کړی. د برېټانیا دفاع وزارت تازه وروسته تر هغې په دې اړه د څېړنو امر کړی چې د بی بی سي یو مستند په ډاګه کړی چې د برېټانیا د هوایي ځواک ځانګړي قطعې لږ تر لږه لور 50 کسان په افغانستان کې په مشکوکو پیښو کې وژل دي. دا کسان د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د جګړې پر مهال وژل شوي. په بریتانیا کې له څو کلونو راهیسې د هغو احتمالي جنګي جرمونو د تورونو په تړاو څېړنې کېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال په بریتانوي ځواکونو پورې تړلي بلل شوي دي. د خبر پختونخوا حالت په دریو سیمو کې په وسلوالو بریدونو کې و پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا بریدونه نن پرون په بنو دیر اسماعیل خان او کورمکې پر پولیسو او پوځیانو شوی دی. د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل وسلوالو نن سهار مهال په ممشخیلو کې دند ته پر لار روانو پولیس سرتیرو باندې ډزې وکړې او وتښتېدل. د وایډ سرتیری د وژونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. بنو کې پرون هم پر پوځي کاروان برید شوی چې یو سرتیری پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په ډیری اسماعیل خان کې بیا پرون ناوخته درې سرتیری د سړک غاړې بم چاودنه کې وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د بلې خوا په منځنۍ کورمه کې د وسلوالو بریدګرو پرون په امنیتي پوستو برید کړی چې پکې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا په دغو دریو سیمو کې د وسلوالو برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د مرکزی حکومت د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې، خو د خیبر پختونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې په بلوچستان، سند او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي، خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات نه دي ورکړي. هغه همدارنګه ونه ویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو دریو ایالتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوي دي. نقوي زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14,000 افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. او په امریکا کې میشته یو ډله افغانان بیګا د سپینې ماڼۍ مخته ټول شوي وو او د وژل شوي امریکایي سرتیری سارا بکستروم د درنوي په پار یې شمې بلې کړې وې. دا کسان چې اکثره د افغان امریکایي ټولنې غړي وو په سارا بکستروم او اندرو وولف باندې د افغان تبر رحمان الله لکنوال لخوا برید وغنده. دوی ټینګار وکړ چې د یو کس عمل د کډوالو د ټولو ټولنې استازیتوب نه کوي او باید دا یوه پیښه د لسیزو باور ملګرتیا او ګډې قربانۍ ټکنۍ نه کړي. تېره اونۍ واشنګټن ډي سي کې یو افغان د امریکا د ملي ګارد په دو غړو ډزې وکړې چې له ډلې یوه پوځي سارا بکستروم وروسته له ټپونو مړه شوه او بل افسر اندرو وولف لا هم په روغتون کې بستر دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د د روغتیا خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې ژمی ته په ورنږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر ناروغۍ د خلکو په تېره د ماشومانو ژوند تر نورو ډېر ګواښي. له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي، د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینه او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتېږي، او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډېری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي خدمتونه په ډېرو سیمو کې محدود دي، د دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی. د خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال امیل مده. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته ښه راغلاست. لژمی یا یخنی سره تړلې ناروغۍ خو ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې کومې ناروغۍ ډېرې خطرناکې دي؟
ډېر مننه نور صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او خدای دې وکړي چې د ژمی په دغې سره هوا کې بل خیر ټول اوریدونکو او تاسو یو څه ګرم اوسېږئ. په سر کې خو اول دا چې نړۍ کې نورې ناروغۍ هم ډېرې دي او موسمي ناروغۍ باندې موږ او تاسو نن یو څو مهمې خبرې چې دي چې روزمره ورسره موږ مخامخ کیږو، هغه کې هم تنفسي ناروغۍ دي. په تنفسي ناروغۍ کې ډېرې ناروغۍ دي، یو هم پکې سالنډې دي، اسما چې ورته وایي، سینه او بغل دي، توبرکلوسس دي، یا نورې د تنفسي لارو ناروغۍ دي زیاتره. په افغانستان کې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کومې ناروغۍ شروع دي تنفسي، هغه کې هم یو د سینه بغل دی، نمونیا. نمونیا په خپل باندې د سږو یو ډول ناروغي ده چې اکثره وخت په ډېرې هغه کسان چې هغوی د سیري خدمات څخه لري وي او یا دغه وایرس سره مستقیما مخامخ وي، خصوصا په اوسني وضعیت کې. خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولې دي، سره دې چې په ختیځه سیمه کې خو کمپاین شروع دی او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي د شری په مقابل کې، ځکه شهر چې دی د خپل باندې نمونیا ته لاره هواروي. نو ډېرې ناروغۍ دي، خو پاره کې هم دا موږ راوخلو سالنډې ته نه راوخلو چې ډېر زیات خلک په اختدي. دا یو مزمنه ناروغي ده تنفسي چې اکثره وخت دا د سا د لارو چې کومې برخې دي چې دا موږ تاسو په ساه اخلو، دا التهابي کیږي او تنفس ستونزمن کیږي ورسره. خصوصا موږ تاسو ګورو مخې بیا د دې توخی وي، په ځانګړي ډول د شپې د خوانو ناروغ راپاتېږي، تر ډېر وخته پورې ویښ وي، توخیږي، سا بندېدلي، تنفسي تنګوالی ورته پیدا کیږي، سا په زوره زور اخلي، یا په دې خپله باندې په سینه کې ویزي، یا داسې یو رقم ته خرپارې غوندې وي، که نه داسې شنګارې غوندې وي. په عامه اصطلاح باندې د شپې د سینې سختوالی یا فشار وي ورسره ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نه شي اخیستلی چې بدغه څومره ضرورت دی چې بداسې تنفس وکړي. نو دا ټولې هغه ناروغۍ دي او نښې نښانې دي چې اکثره موږ په دغه بعضې مریضانو کې ګورو چې تنفسي ناروغیو په دغه امراضو باندې اخته شوي وي.
هغه اصلي عوامل څه دي؟ سړه هوا معمولا په ژمي کې خو ګڼې کورنۍ د تودوخې لپاره لرګیو، ډبرو سکرو او نور څخه کار اخلي، او خپل دا لوګي څومره دغه ناروغي خطر زیاتوي؟
ګوره، لوګي چې دی دا یوازې نه په تنفسي ناروغۍ پیدا کوي، بلکې پر روان باندې د انسان تاثیر کوي. دا معلومه ده اوس تاسو وګورئ په نړۍ کې دا تقریبا 2015 کال په اخرو کې یو سروې شوې ده، نوې ډیلی د نړۍ تر ټولو ایئر پولوشن ډېر یو چټل هوا لرونکی ښار دی. علت دا دی چې یو خو داسې موږ د نړۍ تر څنګه اول موږ خپل وطن په کار دی، په اوس په تاسو وګورئ په کابل کې دا وګورئ ورور دغه نشته، لرګي کم دي، خلک اکثره د زغالو نه استفاده کوي، بخره زغال استعمالیږي، دا لوګړه چیرته دی؟ یو دومره خبره دا ده چې دلته که موږ تاسو وګورو اکثره خلک چې دي په دغه خاریاتو کې د دې تر څنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي، سیګریټ وګوري، د موټرو لوګي وګوري، دا ټول هغه خبرې دي چې دا په خپل باندې دي دغه تلار هواري د تنفسي ناروغیو ته. لکه تاسو اوس وګورئ په کابل کې اکثره موږ د افسالو شفانو ته چلال شو وي ګورو، ماشومان بیچارهګان ډېر ډېرې برخه چې دا په نمونیا اسما په دوی باندې اخته شوي دي. دویمه خبره دا ده چې دا خو افغانستان خو غریب هیواد دی، په یو کوټه کې څلور پنځه شپږ تر لسو پورې نفر ناستي، په دغه کې یو دا ناست دی زکام یا د یو کمبل تنفسي ناروغي ولري چې یو بل ته انتقالېږي همدغه نمونیا شولا نو دغه یو نفر به د کوټه کې ټوخېږي دا پنځه نفر یا لس نفر ټول دغه کېږي ورسره اخته کېږي دمه څو د درېمه خبره دا ده چې لرګي کوي یا دوی اکثره د زغالو نه استفاده کوي چې زغال په خپله باندې کاربن ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کمی په هوا کې د خپل د تنفس کوي او دا د ناروغیو د راتګ لپاره یو غټه لار هواري ده چې کیږي ورته نو دا خو چې اوس دا د برق سیستم له ګډوډ شوی نو دغه ټولې کیسې که سره راجمع کړو دغه ټولې خبرې دا په دې باندې دلالت کوي چې دغه د تنفسي ناروغیو ریټ چې کله لوړیږي په ژمي کې یو علتونه پکې دغه دي چې دا ما مخکې ذکر کړی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال. بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې له ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ. تاسو به هم حتما ډېرې پوښتنې لرئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لارې کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ 00420601212022. بیا یې تکراروم 00420601212022. دا نمبر در سره یادداشت کړئ. د ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده. ډاکټر صاحب کړه شو دغه د حاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د وایروسي ناروغیو لډلو البته لکه فلو چې د او سخت زکام لامل کیږي که په دې اړه لکه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه حاد تنفسي انتاناتو کې کومې ناروغي راځي.
حاد تنفسي ناروغي کې اوله برخه کې چې دی په خپل باندې ایج انفلونزا ده. انفلونزا چې دا د خپل وایروس دی د یعنی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې دا ناروغي ده چې دا تاسو څنګه دغه کوي منیجمنت کې او باید د دې لپاره کار وشي. ورپسې راځو نمونیا ته. اوس دغه نمونیا چې دا خو چې پیدا شوې ده داسې نه ده چې دا د یو انسان کې پیدا شول او بس همدغه د ونیولو نور ته نه نه که چیرته دا ناروغ په څو ځایونو کې کېني په څو ځایونو کې دا خپل وایرس خوشي کوي. حتی زموږ استاذې خصوصا په افغانستان کې خو دا ټولنیز ژوند دا رقم ته دی چې ډېر خلک سره ګڼه ګوڼه ډېره وي او دوی پکې اوسي. د انفلونزا دا ټوبرکولوسس دی په خپله باندې چې دا بیا وروسته د سږو د ودرېدو یا د ریسپیرېټوري فیلر سبب کېږي یا تسږي پکې ودرېږي اوبه پیدا کېږي پکې اغاسما دا نمونیا دا انفلونزا دا دغه ټول ناروغي چې دا تنفسي ناروغي دي او کولای شي ژوند ته تهدید پیښي.
تاسو د انفلونزا او ال په ژمي کې معمولا انفلونزا ډیری خو په ډیرو هیوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته. اکثرا خلک مخکې لدی چې یخنی پایل شي یا ژمی راشي خلک ځانونه واکسینوي. فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دود شوی دی کنه؟
مننه. ګورې په ټولو هغه هیوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دوی تعلیم یافته دي په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي. په افغانستان کې دا اوس د ایچ انفلونزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړې ده چې باید دا وشي. خو د هغې نه مخکې اوس میزل دی یعنی دا یو چیلنج دی چې دلته برابر شوی دی او دغه کېږي روان دی دا پروګرام په ختیځه سیمه کې. ما مخکې هم درته وویل چې دلته دا کمپاین شروع دی او دغه کېږي ورته. ولې انفلونزا چې دا داسې واکسین نه لري چې دا تا دوامداره دغه کې معافیت تاته درکړي. یعنی که دا واکسین ته وکړي شاید یو څو کلونه وروسته ته بیا د یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د یو ناروغ چې هغې معافیت هم کمزورې ده کولی شي بیا در باندې اټیک وکړي. د انفلونزا لپاره خصوصا دغه د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی د دغه ناروغیو لپاره دا یو ډېر یو خطرین موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې هغوی دغه انفلونزا باندې اخته شي یا کامل کول دا اوس زکامونه شروع دي مستقیما خلک لګیا دي څوک انټوبیوټیک استعمالوي څوک یو څوک څوک بل څوک. اما کله چې ناروغي وساتت پیدا کوي زیاتوالی پیدا کوي دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو. موږ هلته وایروس ته د پاسه ته لګیو موږ انټوبیوټیک ورکو هلته د مایاتو ضرورت دی من ناروغانو ته بیزه دوا نه ورکو. یعنی زما هدف دا دی چې ټول هغه ناروغي چې په تنفسي ناروغي کې راځي دا د سینه ده هغه ناروغي ټوبرکولوس دی مایکوبکټریوم دی باید د دې اوس د انټیبیوټیکو سره څه کار دی د دې خپل ناروغ دغه دی دوایانې هم دغه ورته استعمالېږي اوس که چېرته مونږ یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسېدلی او مونږ پرې لګیا یو انټیبیوټیک په استعمالو یا نورې ټوټې مټې ورته کوو نو دا خو په دې باندې کوم تاثیر نه شي اچولی زما هدف د دې خبرو نه دا دی چې دغه انفلونزا چې ده دا په خپل باندې په اوسنی وضعیت کې پیدا شوې ده اسما د دې سره پیدا کیږي چې چیرته یو ناروغ اسما ولري چې انفلونزا باندې اخته شي اسما تجدیدي ورسره زیاتیږي ورسره یو ناروغ دی ټوبرکولوس لري او اسما ورته وبخي کامن کول ورته وشولو دا په خپل باندې د دې دغه بایس کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی د مرګ تر کومې پورې رسېږي
د انفلونزا د واکسین په اړه ځینې داسې وایي چې خبر دا وي چې خپله وجود انتیباډي ولري او که چیرې مثلا دغه واکسین اخیستل کېږي معمولا صحیح ده چې تر یو حده پورې به د انفلونزا مخه ونیسي خو که چیرې وجود ضعیف وي انتیباډي ضعیف وي بیا هم دومره تاثیر نه لري همداسې ده
ګوري نوري صاحب خبره دا نه ده هر هغه وجود چې کمزور وي موږ ورته واکسین کوو یعنی په دې باندې دا مافیت دی او چا کمزور دی او دې ته چې دغه اګبیس واکسینونه موږ ورته کوو کنه که چیرته دغه ناروغ د وجود مافیت دومره زپېدلې چې دا د هر ناروغي په مقابل کې ډیر اساس او دې ته موږ مستقیم شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامدار نو کېدای شي چې په دې کې دا ناروغي په زور باندې موږ زیاته کړو ولې د واکسین لپاره خو خپله کریټیریا موجود ده څوک باید واکسین واخلي په کوم دوز باندې واخلي شي په کومه طریقه باندې واخلي شي ورته اېچ انفلونزا د مافیت د کلی کېدو لپاره یعنی د ژمي په موسم کې کتابونو ریفرنسونو نړیوالو ریفرنسونو دا خبرې کړي چې تاسو مایات زیات کړئ ایک انفلونزا یوازینی دغه دا چې دا کلم په بدن ته داخليږي په مایع په بدن کې افرازات شروع کیږي تاسو ګورئ چې انفلونزا یو نفر ته داخله شوی سترګو پوز خلی ټول بدن له خوله روانه ده پوز نه وګره روان دي نو په خپل ډول ته د مایاتو سطح کمیږي چې مایاتو سطح کم شو لا مایات کمیږي مایات چې کم شو هر ناروغي ته دا خو بده څه شو لکه یو د یو هیواد چې دفاعي کله چې دفاع یې سره راځي ور باندې دغه خپل لږه کینو دغه رقم ته د انسان بدن باندې دفاع چې کما شولا څوک به خني ولې شو وایروس مخ خدای نه نیول کیږي نو مخ کې دی چې واکسین کو خورازي چې خپل انټیباډي جوړ کړي بدن مقاومت زیات کړي دا خبره نه ده
مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکې هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای مهرباني
سلامونه نورې سه محترمه
وعليكم السلام څوک
او من روغ وسې محمد ابي احمدي بغلان سره مې جوړ روغ وسې دا ډاکټر ته سلامونه وایم
احمدي صاحب خبرونه ته خره غلاست بغلان څنګه د هوا سره شوې ده
ډیر سره دا نور صاحب وخت د چ په ګرګې هو خل نور دا تقریبا نور څه وچا و دا د چ همزه تقریبا نور څه په ګرګې چې دوری دی مثلا په ګرګې چې بغل له زیاتره زکام ده زیاتره خلک چې موږ ګرګې چې د چ زکانو کوټ نزاو یا تقریبا کورونا غوړي چې خلک د سړي کړي چې په سره باندې ان زیاتره خلک چې موږ ګرګې چې د خې ناروغي د چې سره دا او چواله دا واره کوم اقلیم نه پیغام چې کوم تاسو دا خامخه نور صاحب بلکې موږ د ګورو د دې چې یو نوې مرض باندې پیدا شوې ده نو په ټول کې چې موږ د غوښتنې د مختل خپلوان دي چې په کې ټول ناروغ دي نو په دغه کله موږ خپل نظر دغه شی دی یا پښتنه غوښتنه موږ څه وکړو یا څه وکړو تقریبا د څه په ریز وکړو تقریبا چې په کې
دغه ستاسو خپل خپلوان څه هم څوک ناروغ دي
bale 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 bilkul huma da te se nu khoda da se nizdi khol khodwan ya da se khol korani ke alhamdulillah subhan da rogar mugadi koshni se zal da 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 gano satu
tasu plan ke line ke wose doctor sahab ke dash da na pukhtana wuki doctor sahab merabani
احمد صاحب سلامونه ته خو علیکم او بل پښتنه دا چې د ستاسو خلک چې مریضان شوی دي دوامدار ته او یا زل بدواله کانګ چې خو نه لري
نه د خپل سربېره من روغ اوسې کې چې په ګرځې چې د سینه بغل دی نه د ساده ګر د پیدا کیږي نو په ټول کې شو د ګور زار ګر خوږيږي او بیا خپل باندې چې په ګرځې چې وګرځي په نور ځای ته ورته وخت نه وته دي نو په ټول کې ګور دا پرستانو دي دا باندې د پلو دغه هغه چې زولې د ټابلیټو نه استفاده کوي نو د دې په ګرځې چې په ځامات خوږيږي نو موږ تقریبا د سره دغه سم د خپل ته ځنه نو یو ملا او د ستند شپې ته شاو خوایي یم د درې ورځې چې تاسو اوس موږ پښتنې ته ورغلم موږ د خدای په ستاسو ځون لا څور نکی نو د ورځې له ما شاده ریخیږي وګې مې دی ریخیږي تقریبا نو هیڅ تر نه کوم نه بخاري برکه وته چې وشاته مخه ته د بیا خبرې چې نه شونه مرز د ډاکټر تنظیم مو ته ګور
بس د برنامه ور ان شاء الله زو درکم
احمدی صاحب من نرسی به تماس مونیو بل لکتر سا میره بانی
من احمدی صاحب بیچاره خو مې اوازې دا چې احمدی صاحب په دغه ناروغي سره اوس لاس او ګریوان دی، بلکې په افغانستان کې خصوصا اقلیمي بدلون دی، یو غټه یخه سفر را ننوتې ده، نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کیږي. احمدی صاحب تاسو اتمن ما غږ باورئ. اوله خبره خدا ده که چیرته تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم ته سالنډۍ ورته وشولو، د پوزې د خولې نه یا د سترګو نه افرازات دوامداره شولو، تبه لرله، شدیده لرزه لرله، نو بهتره خبره دا ده چې اوس هغه د کرونا د کرنټین سیستم ورته برابرو، خو هغه زما په نظر باندې لږ تاسو ته سخت وي. ښه لاره دا ده چې لږ یوازې پاتې شي، ماسک ورته استعمال کوي، نږدې او ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معاینات وشي تر څو پورې تثبیت شي چې همدغه ناروغي ده که نه ده. خدای مکه داسې نه شي کوم داسې یو ناروغي پیدا شوي چې هغې مسله په بل ځای کې وي او تاسو یوازې دا په داسې یو عادي سطحه باندې واخلئ چې دا هماغه دغه دی نمونیا دا یا زکامونه دی کوم بل مسله پکې. او د توسیه خو زما دا د ټولو اوریدونکو ته چې زما هغه غوري د ژمي په موسم کې خواري وکړي، او هغه کوچنیان واړه چې مکتب ته ځي، خصوصا دغه د لسم او د اول نه نیولې تر د لسم ټولګي پورې دغه یو څه لږ ځوانان دي او نور اکثریت ماشومان دي، دوی باید ګرم وساتل شي. په ژمي موسم کې خو سرسري ټول رخصتېږي، خو دغه ګرمچیر کې بعضې نوم کې دغه وي شاګردان درسونه وایي ورسره. او بل خبره دا ده ازدحامي شکل باندې ډېر سره منځ یو کس در کې دغه شولو زکام شو یا ورته تکلیف پیدا شولو، نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. که چیرته دا زکامونه وو، زکامونو لپاره بهتره لار دا ده یو پرستامول وخورئ، تور چای د ادرک دا راواخلئ، په دغه کې واچوئ، تور چای کې واچوئ، جوش کړئ، دې نه یو ښایسته غوندې قهوه جوړېږي، دا دوامداره ورته ورکړئ تر څو پورې دا وڅښي. هغه د بدن د حرارت درجه باید نورمال وساتل شي چې یا هایپو ترمیا ته لاړ نه شي، یا هایپر ترمیا ته لاړ نه شي، تودوخه ډېره زیاته نه شي، تودوخه ډېره کمه نه شي. دغه ټولې دغه دي ورسره خبرې ورسره ملې دي. بل هغه خبره وکړه چې زموږ یو ملا صاحب دی او هغې هم دغسې یو مشکل پیدا شوی دی. نو ملا صاحب عمر هم ډېر دی، بهتره خبره دا ده زما په نظر باندې چې یو شفخانې ته لاړ شي تر څو پورې د دې هغه د تنفس ریټ کم نه شي، او که کېږي امکانات وي نو دومره شدت دې پیدا کړی. نو ښه خبره دا چې دا باید بستر شي ورسره. زما ټول اورېدونکو ته دا دغه دی پیغام دی چې په دغه موسمونو کې تاسو خواري وکړئ، مایعات ډېر استعمال کړئ، تور چای، ادرک، هغه څه چې تودوخه لوړی، یا خصوصا په خپل غذا کې تور مرچ زیات کړئ تر څو پورې ستاسو تودوخې درجه چې ده د سټیبلیټي یعنې نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې. نو دغه یو څو مهمې خبرې دي. او هېڅکله په ویروسونو باندې کار مه کوئ که ستاسو دا زړه وي چې زکامول ولګوم او ستنې شروع شي او بس خلک برباد شي ورسره، نو دا غلطه خبره ده. نو بهتره لاره دا ده چې ویروس ناروغ چې دی د ځان نه لرې وساتئ، نرم خوراک ورته ورکړئ، چای ورته ورکړئ، اش ورته پوخ کړئ، نور داسې شیان شته دی چې مایعات لري دا ورته برابر کړئ تر څو پورې دا په خپله درې نه ورځو پورې وخت لري، احتیاط ورسره وشي، انشاءالله چې به درې ورځو کې دا کار ټولېږي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کلیوال د نری رنس په ارتباط کراته وو یا توبرکلوز په ژمي کې معمولا چې خلک سره یو ځای کیږي، یعنی په یو خونه کې اکثرا سره یو ځای کیږي، ډیر د یخنۍ په خاطر باندې معمولا د بدن معافیت هم کمزوری وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیاتېږي؟
نورې صاحب ګورئ، دا توبرکلوز چې دی دا داسې ناروغي نه ده چې دا یعنې په یوازې هو صحیح ده چې شدت یې په ژمي کې زیاتېږي. توبرکلوز ډېره پخوانۍ ناروغي ده، حتی داسې کتابونه بعضې لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې هم دا توبرکلوز که مایکرو بکټریوم دغه چې وو دغه میکروبونه دا په دې ځمکې باندې اوسېدل او ژوندي وو. اوس که چېرته یو کورنۍ یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی، هغه فعاله ټي بي لري او دا دوایي خوري، د دې ترڅنګ چې دا دوایي خوري صحیح ده، دا ناروغان چې دوی اکثره اشتیا زیاتوي، خوراک بعضې ناروغان ورسره کوي. خو که چېرته دې سره یو بله ناروغي او ځای شوه او دای فعال که دای نور هم پسې را شدید کړلو او دوی په داسې یو کتلوي شکل باندې ناست وي، نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سرایت موږ تقریبا وایو چې تر دریو مترو پورې تاسو دغه نه لرې اوسېږئ د توبرکلوز د ناروغ نه. حتی کتابونه لیکي که یو ناروغ د توبرکلوز په کوټې کې یو ټوخی وکړلو او لس کاله وروسته په هغې کوټه کې یو څوک کېناستو او دا 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 مایکرو بکټریوم په دا خو غلی کېږي په کوچنیو کوچنیو ځایونو کې او دې تنفس کړلو او په خپلې کورنۍ کې هېڅ کومه تاریخ چنه لرله او دغې کوټې نه دې ته دا ورسېدې. دا دومره قوي میکروب دی چې دا تر کلونو کلونو پورې دا د کوټې په کنجونو فرشونو لاندې دلته ځان دغه ساتي، ژوندی ساتي. نو که څوک په دغه تیبي باندې اخته دی او په ژمي موسم کې دا دوام خوري خو بیا هم احتیاط دی چې ماسک دې استعمال کړي، ځینې بخاري یا داسې څه چې دوی دغه کوي کوټه په ګرمۍ ځینې لرې اوسېږي. ما په نظر باندې خو بهتره ده چې دا باید بېخي لرې اوسېږي، هېڅ چا سره ضرورت نشته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې ستړي مشي وکړي. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې تبي باندې تاثیره چې توبرکلوز باندې خلاره دا ده چې باید وقایه وشي. وقایه چې نه ده ما په کومې خبرې وکړي باید وقایه لپاره خلاره ده.
مننه ډاکټر صاحب. د داخله ناروغي او متخصص خیبر خان کلیوال. بلی قدر منو اوریدونکو، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی ده نن په افغانستان کې پر هغو ناروغي او خبرې کوو چې له یخنۍ سره تړلی یا له سړې هوا سره تړلی. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه کولای شي چې مطرح کړي. له دې ویلند د ازادي رادیو له خبرتیا او وروسته بیا هم د خبرونه ته دوام ورکوو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میلمه دی. ډاکټر صاحب، راشو د شر ناروغي ته معمولا په ماشومانو کې په دې ورسته کې موږ راپورونه درلودل چې د شر د ناروغي د خپرېدو خطر په ماشومانو کې په تیره لرو پرتو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې هلته د نوي پکور بې ځای شوي کډوال ژوند کوي یا افغانستان ته راستانه شوي دي، یا هغو سیمو کې چې وروستیو کې طبیعي پیښو له امله لکه د زلزلې په شان ځپل شوي دي، ډېر خلک له روغتیایي صحي خدماتو څخه بې برخې دي، د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده. که په دې ناروغي لږ رڼا واچوي چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپرېږي او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د ماشومانو پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي.
مننه. ورې مثال شته چې دا یو وایروسي ناروغي ده او خصوصا په هر عمر کې کولای شي چې انسانان پرې اخته شي، خو دغه ماشومان چې دي دوی ورته ډېر سسپیکټ کاندید ماشومان دي، ورته ډېر چې دوی په شری باندې اخته شي. شر خو عموما چې کله پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نه وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، هغه کې ورته دا ټول دار نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي، دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې اوس نو خوشبختانه زه چې اوس ګورم شر تر ډیر حد پورې کنټرول شوی دی، یعنی واقعیت نسبت پر اوس کال نه سکه کال ته چې ډیر کم شوی دی. د شری دغه خبره د کډوالو ده، په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي نه یوازې دا چې شری به ورسره وي، دې سره نور ډیر زیاتې ناروغۍ دي، حتی هپټایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کوي سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سړه ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده د کډوالو د دوانو د خونونه، نو دا یو سردردی دی، داسې نه ده چې دا به دغه کېږي همداسې یو پاتې شي. د دې کډوالو د راتګ سره څو غټې ناروغۍ چې دي چې دا دوامداره ورسره اوس. اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي د هغه لرې سیمو نه، د پاکستان نه اخوا د کرخې نه چې راځي، دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامداره دوی تبه لري، سردرد لري، چې کله معاینات ورته وکړو دغه په دوی کې ډینکي فیور دا مثبت کېږي. نه شر شته نه بل څه شته، خو ډینکي فیور چې د فوق العاده په پاکستان کې دی او دغه مسله دلته اوس پیدا شوې ده. که چیرته دغه مریضان دوی راځي دلته، هلته ورته خپل صحي ټیمونه دي، حد اقل باید هر یو کډوال چې دی خوراوړي باید سکرینینګ ورته وشي ورپسې خپل صحی ټیم دی هلته ناست دي د دوی معاینات کېږي د دوی باقی د چیک اپ کېږي او د هغې نه وروسته بیا رخصتېږي ما خپلې تای مراحل ورسره کېږي په شری کې چې کله شدت پیدا کېږي په شری له وجې نه هم نمونیه پیدا کېږي په ماشومانو کې اول خو چې شری پیدا شي په کور کې نوری صاحب پوټکې مټکې ډېرې زیاتي څوک وایي چې یخ له ښکار نه کوي څوک وایي چې ګرمۍ له ښکار نه کوي اوس یې مخ واړولو اوس یې مخ را واړولو په کور کې زړې ښځې ورباندې خپلې ټوټکې ټولې خلاصې کړي کله چې ناروغ په دویمي انتان ورسره تر څنګ شری جمع نمونیا دا دواړه اخته شي دلته یو اصطلاح ډېره کارول کېږي چونکې موږ دوامداره د مریضانو سره مخامخ کېږو.